السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدربون دوستانو ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو دی ویبل یو سات خبرونه او ریډو لپاره مو چې د فضل اپریدی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ریډو تر بولم په دې خبرونه کې اوري چې افغان مقامات وی پاکستان منل چې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د ډیورن پر صفر نقطې جوړ کړی دروازه نن بیرته لري کړی د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره یا اف بی آی په بوستن کې د پرنو چودنو د عاملینو د مندل لپاره هغه ویډیوګانو او عکسونو په سیړلو پیل کړی چې د بوستن ښار د ځغاستې د ډلیزې لوبې یا ماراتون د لیدونکو لخوا اخیستل شوی دی. د امریکا د نیو جرسی ایالت دوه تن اوسیدونکي په سومالیا کې د الشباب له وسلوالې ډلې سره چې القاعده سره تړلې بلل کیږي د دسیسو د پلان په جرم په لږ تر لږه شل کاله بند محکوم شول، خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د دفاع وزارت وایي پاکستانی لوري ورسره منلی چې د ډیورنډ پر کرښه به تازه جوړه سوې دروازه لري کوي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه تازه راپور رد کړ چې پکې په افغانستان کې د تریاکو د کر زیاتېدو ته اشاره سوې او ولسمشر حامد کرزي د امریکا په بوستن ښار کې پرونی چاودنې وغندلې. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي پاکستان منلی چې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر صفر نقطې جوړ کړې دروازه نن بیرته لري کړې. د دفاع وزارت د اپراسین رئیس او پاکستان ته په دې اړه د تللې پلاوي مشر افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني چارواکو ورسره دا موافقه کړې. دوی د بحثونو او لیدنو کتنو نتایج بالاخره داسول چې پاکستانیان ومنله چې دا دروازه به چې اندېښنې رامنځته کړي لري کوي او وی ویل چې ستاسو تر تګ وروسته به سر لنن څخه دا دروازه هلته نوي موجوده. د پاکستان پوځ هم ویلي چې دا مسله له افغان پلاوي سره تر لیدو وروسته حل کړي ده. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د ملګرو ملتونو وروستۍ راپور رد کړ چې وایي سږ کال هم په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په شان زیات کوکنار کرل شوی دی. د دې وزارت مرستیال محمد ابراهیم اظهر نن په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه داسې وویل:
وزارت مبارزې موادو مخدر په نمایندګۍ از دولت جمهوریت
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د افغان دولت په استازیتوب دا مسله ردوي، دا ریپورت اساس نه لري. شغله اثر وای چې د ملګرو ملتونو راپور له وخت مخکې خبر سوی په افغانستان کې د کوکنارو د کار پاړه به بشپړ راپور د روان لمریز کال په نیمایي کې خبر سی. افغان ولسمشر د امریکا د بوستن په شار کې پرونی چاودنی وغندلې او ویلې دي چې دغه حمله متاثر کړی دی. د راپورونو لمخې د امریکا په یاد شار کې د ځغاستي پر ډلیزه لوبه یا ماراتون کې پروندو بمی چاودنو لشته لږه څلور تنه وژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر د ولسمشر کرزي له قبل لیکلي چې د افغانستان خلک چې لکلونو را پدې خو د تورلیستي حمله قرباني دي د دا ډول پیښو په نتیجه کې د ملکی تلفاتو درد او رنج ارشه درکولای سي. او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت او له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې یو تفاهم لاسلیک کړ چې لمخې به دینی عالمان د اداري فساد پر ضد تبلیغات زیات کړي. دغه تفاهم لیک د حج او اوقاف د وزیر یوسف نیازی او د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالی ادارې د رئیس عزیز الله لودین ترمنځ نن لاسلیک شو. شغل نیازی د دې تفاهم لیک په اړه وویل:
هدف دا ده چې وزارت ارشاد حج او اوقاف هم خپل وظیفه اجرا کړي او دوی چې کوم وظیفه لري چې عامه خلکو ته آگاهي ورکړي دي فساد دی ازرار و نو دی جلوگیری نه منابر و مساجد و تکایا و حسینی و دغه په لکه نور مسایلو کې چې بحثونه کوي هم دغه سید فساد دی ازرار و دی فساد دی مخنیوی برخه کې هم خپل واجبہ و فریضه ادا
کوي. افغانستان یو له هغه هیوادونو بلل کېږي چې اداري فساد پکې تر ټولو ډیر دی. دا و تر دې نمو کورنی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د پاکستان د انتخاباتو ځنګړې محکمه بنندې پریکړه کوي چې پخوانی جنرال پرویز مشرف پر روانو ټاکنو کې برخه اخیستلای شي کنه. په پاکستان کې د مې د میاشتې په 11 عمومي انتخابات دي. نن به د خیبر پښتونخوا د چترال له حوزې د پخوانی جنرال پرویز مشرف د کاندیدای پوزیت هم د انتخاباتو ځنګړې محکمې ته اسناد وړاندې سي. دا په داسې حال کې ده چې له دریو نورو انتخاباتي حوزو اسلام آباد، کراچي او د پنجاب ایالت له ختیځ سیمې کسور څخه هم د پرویز مشرف د کاندیدای غوښتنې رد شوې دي. پرویز مشرف د خپل واکمنۍ پر مهال د دې هیواد د اساسي قانون د جوړولو د اصراري حالت د اعلان او د قاضي القضات په شمول د ګنشمیر قاضیانو د بیکاره کولو په تور تر قانوني چړنو لاندې دی. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره اف بی آی په باستون کې د پرونیو چاودنو د عاملینو د موندلو لپاره د هغو ویډیوګانو او عکسونو په څیړلو پیل کړی چې د باستون ښار د ځغاستې د ډله ییزې لوبې یا ماراتون د لیدونکو لخوا اخیستل شوي دي. چاودنې له یو بل څخه د څو ثانیو په تفاوت کې ترسره شوې. پرونیو چاودنو لږ تر لږه درې تنه ووژل او تر یو سلو دېرش تنه زیات زخمیان شوي دي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو رهبرانو او د نړیوالو سازمانونو مشرانو په باستون کې پرونی چاودنې په شدت غندلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرونی چاودنې وغندلې او په نیویارک کې د خبرو پر مهال وویل
I condemn this senseless violence.
د وایزه دغه به مفهومه او لتشدد د کار غندم د حمله وحشتناک دي ځکه په داسې مراسمو کې وسو چې خلک د سپورت او هماهنګي په هوا راغونډسوي وو. د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی و ځنګړي پلوټون کې ویلي چې د چاودنو په اړه به د تورستي پیښو په څیر څیړنه ترسره کیږي. د چاودنې مسؤلیت کمیټه لی په غاړه نه دی اخیستی او پولیس وایي چې تر اوسه یې څوک نه دی نیولی، خو ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې د چاودنې عاملان به معلوم کړي او عدالت ته به وسپارل شي.
We're still in the investigation stage at this point.
جمهور رئیس اوباما وای چې تر اوسه مجله د تحقیقاتو په ځای کې خو پرېږدې چې په دې ټینګار وکم چې د دغه چاودنې عاملین به ونیول سي او مجبه حساب ورسره وکړو. رپورټونه وای چې یو امریکایي هلیکوپټر د شمالي کوریا سرحد ته نږدې د جنوبي کوریا پر پوله راغورځېدلې دی. د امریکا د پاو دو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې د درانه بار دغه پورته کوونکی سی اچ 350 هلیکوپټر د سیول ښار په شمال کې د ناستې په وخت له ستونزو سره مخامخ شو. چارواکي وایي دا هلیکوپټر د تمرینونو د ترسره کولو لپاره سیمې ته استول شوی و. په هلیکوپټر کې سپارو کسانو ته چې چلوونکي، کارکوونکي او دیارلس تنه پوځیانو زیان نه دی رسېدلی. یو پاکستانی ولس امریکایی لیکوال ایاز اختر د سشکال لپاره د لیکوالۍ ډیره معتبره جایزه پولیتزر وګټله. دا جایزه لیکوال ته د هغې ډرامې د لیکلو په خاطر ورکړل شوې ده چې په یوه پاکستانی کورنۍ کې د هویت او دین په اړه بحث څرنګه په شخړه بدلېږي. ایاز اختر ویلی چې د خبري حیران کړی دی چې د ډیسګریس یا رسوایی په نوم د ډرامې دومره ستره جایزه وګټله. د پاکستاني ولس لیکوال ویلی د هدف د داسې وی ډرامې لیکل و چې په اوسني عصر کې د لوستونکو لپاره مشروع تراژیدي یا خوشنونکي اړخ ولري. ایاز اختر د 23 کلن دی او په نیویارک کې ژوندلی دی، خو پلار او مور یې پاکستانی مهاجران دي چې په امریکا کې میشت شوي دي. دی د امریکا په ویسکانسن ایالت کې لوی سو او د امریکا په پیژندل سویو پوهنتونونو لکه براون او کولمبیا کې زده کړې کړې دي. او د امریکا د نیوجرسي ایالت دوه تنه اوسیدونکي په سومالیا کې د الشباب له وسلوالې ډلې سره چې له القاعده سره تړلي بلل کېږي د دسیسو د پلان په جرم په لشرژه 20 کاله بند محکوم شول. محمد العیسا 23 کلن دی او کارلوس المونتي 23 کلن دی چې دواړو په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دي چې د الشباب د وسلوالو لپاره د امریکا له متحدو ایالاتو څخه د باندې د یو شمېر کسانو د وژلو دسیسه جوړوله.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. افغان مقامات وی پاکستان ورسره منل چې د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې د ډیورن پر صفري نقطې جوړ کړي دروازه به نن لری کړي. د لوګر یو شمیر چارواکي او سیدونکو وایي چې په دې ولایت کې خون کې پخونځي او کس دکونکو ته جنگي روحیه ورکوي،
بد ذهنیت ورکوي یا شاګرد ته د پردي استخدام سوي خلک دي.
په مهلمن کې 250 تنه پولیس له مستقي زده کړو فارغ شول. دا کونر په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ډاګي سي محکمې پترس کې هغه څلور کسانو ته سزا ورکول او ورول شو چې نږدې درې میاشتې وړاندې د مریم په نوم یو ښځه لومړی په چړو وهلې وه او بیا یې سوځولې وه. د امریکا په باستن ښار کې د پرونیو چاودنو په اړه وروستی حال اوري او دغه راز د خپرونې په دوهمه برخه کې د نورو رپورټونو سربیره د لوبله میدان اونیس پروګرام او کورکله مهروي. تاسو زمون غکله ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځني چپای 1296 د سهار لونه د مخام تر بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. افغان چارواکي وایي پاکستان منلې چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ډیورن پر صفري نقطې جوړ کړې دروازه نن بیرته لرې کړې. پاکستان وروسته له هغې دغه پرېکړه چې د افغانستان دفاع وزارت دوشنبه په ورځ د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ډیورن پر کرښې د پاکستان لخوا د دروازې پر جوړولو سخت عکس العمل وښود. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په همدې سیمه کې د پاکستان لخوا د 11 امنیتي پوستو د جوړولو په اړه هم له پاکستاني مقاماتو سره خبرې کړې خو لا تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. په دې اړه نسیم شفق رپورټ لري.
پاکستانی او چارواکو نوموړي هیواد ته د یو افغان پوځي پلاوی له سفر وروسته موافقه کړې چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې پر ډیورنډ کرخي جوړه کړې دروازه به بیرته لری کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان پلاوی په دې سفر کې د پاکستان پوځ د اپراسیون له رئیس جنرال اشفاق ندیم او د کشف او پلان جوړولو لمرسیالانو سره کتلی دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال محمد افضل امان چې پاکستان ته د تللی پلاوی مشري هم کوله د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستانی پوځي مشرانو موافقه کړې چې نن به دا جوړه کړې دروازه بیرته ړنګ کړي.
له پاکستاني خواسر مو رسمي خبر درلوده او نتیجه داس و چې پاکستاني چارواکو ومنله چې د دروازې اندېښنې او شخړې پیدا کړې او موږ بیرته لری کوو. دوی زموږ سره منلې چې دا دروازه به سرلننه هلته نه وي موجوده.
د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې هم په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د پوزي عملیاتو مشرانو د دې موضوع او په ګډه پوله کې د ځینو نورو مسایلو په اړه خبرې کړي او دا ستونزې حل کړي ده. پاکستان د حمل د میاشتې په شپږمه نیټه د ننګرهار ولایت د ګوشتې په ورسوالۍ کې د ډیورنډ د صفري نقطې په اوږدو کې د دروازې جوړول پیل کړل. افغان چارواکي وایي چې د دې دروازې د جوړولو کار 80% پر مخ تللی. د غراز د افغانستان د دفاع وزارت وایي دی چې پاکستان په همدې سیمه کې 11 امنیتي پوستې هم له خپلو پخوانیو ځایونو څخه ډیورنډ کرښې ته نږدې انتقال کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت له دې عمله د دوشنبه په ورځ سخت خبرګون وښود. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د پاکستان دا کار د دواړو هیوادونو او د نړیوالو اصولو خلاف عمل وباله او وی ویل چې افغانستان به د دې جوړې کړې دروازې د لری کولو لپاره له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال محمد افضل امان وایي چې له پاکستاني پوځي چارواکو سره ډیورنډ کرښې ته نږدې د 11 امنیتي پوستو د لیږدولو په اړه هم خبرې کړې خو سرګند یې کړه چې په دې اړه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي.
د یولو سمنتی پوسټو پاړه چې د دې دروازې په جوړو کې پرتې دي هم خبرې وسوي. د هغوی نظر دا و چې د پوسټې په 2003 میلادي کال کې جوړې شوې. موږ دوی ته وویل چې له دروازې سربېره د پوسټې کې په 2003 میلادي کال کې هم جوړې شوې وي نوې او د موجودو موازینو خلاف دي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي کڅه هم خوشبيني خي چې پاکستانی چارواکي به د دې نوې جوړې کړې دروازې د لری کولو په برخه کې خپلې ژمنې عملی کړي خو وایي کچېر داسې نشي په حق له بيد د دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه وکړي. کابل تر دې وړاندې هم د ډیورنډ د کرخې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د ځینو تحرکاتو له امله پر اسلام آباد انتقادونه کړي. عامو افغانانو هم پر کونړ او نورستان د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو له امله څو ځلې مظاهره کړي او دا مسایل کله ناکله د دواړو هیوادونو پر اړیکو هم منفي اغیزې کړي.
د نسیم شفق پر ریپورت کې مو دوستانو اوریدل چې افغان چارواکي وایي پاکستان منل چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر صفري نقطې جوړ شوې دروازه به نن لری کړي. بلخو افغان حکومت پریکړه کړې ده چې په دغه سیمه کې یعنی په ګوشتو او شاوخوا سیمو کې د بیارغونې کارونه وشي او خلکو ته د ژوند لومړنۍ او اساسي اسانتیاوې برابرې کړي. همداسې به زموږ همکار احمد زبیر شمن را سره د تلیفون په لیکه کې دی. شمن صاحب، په دې اړه باندې د افغانستان د وزیرانو شورا یا حکومتي چارواکو چې کوم پریکړه کړې د هغې تفصیلات کوای.
بله لکه چې تاسو ویل په داسال کې چې پاکستان د ډیورن پر کرخه نوي تاسیسات جوړ کړی دي، د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د ډیورن کرخې باندې چې کوم خلک پراته دي د افغانستان خواته د خلکو ته د بیا رغونې کارونه زیات کړي او په دې سیمو کې پراختیایي پروژې پلي کړي. د وزیرانو شورا په خپلې وروستۍ پریکړې کې غونډه کې البته په دې اړه پریکړه کړې او د مالی وزارت او د عامې روغتیا وزارت او د پوهنې وزارتونو ته دنده ورکړې چې په دغه سیمو کې د ګوشتې په شمول د ډیورن پر کرخه پرتو سیمو کې د ښوونځیو کلینیکونو او سړکونو د جوړولو لپاره چمتووالی ونیسي. البته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړ شوي چې دغه به څومره بیارغونه به هلته کیږي. البته د افغانستان چارواکي دا په ډاګه نه وایي چې د دوی دا کار یو عکس العمل ده د پاکستان د وروستیو هلو ځلو په وړاندې یا د هغو د هڅو له امله دوی په دې لاس پوره کوي. خو د چارو د ادارې ویان رفیع الله فردوس ازادي راډیو ته وویل چې د دارنګو هڅو یو هدف دا دی چې د بهرنیو مداخلو مخه ونیول شي.
حکومت افغانستان از مدت بیسو برای این که جلوگیری بکنه از ولایت هایی که در سرحدات افغانستان از لحاظ جغرافیایی موقعیت دارن، اینا را خدمات انکشافی و برنامه توسعه خود را بیشتر بسازه تا آسیب پذیری های بی ولایت ها را به نسبت مداخلات خارجی و برنامه های مختلف دیگر ارتقا ببخشه.
البته تر اوسه څرګنده نه ده چې د مالی امکاناتو څومره بشتوالی به مووي چې تر څو دغه پروژې عملي شي. همدار از امنیتي ستونزې به مووي او کنه په دې اړه چې حکومت تلته پروژې تطبیق کړي او کله به د پروژې تطبیق کړي. خو د یادولو وړ ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې د سیمې خلک وایي چې پاکستان ځینې هڅې کوي چې د ډیورن د کرښې نږدې خلکو ته په افغانستان خوا کې سپراته دي. په دو باندې یو ډول سیاسي او فرهنګي از تاثیر خپل ولري او داسې هم لیدل کېږي چې د ځینو دې خوانه ځینې خلک خپل ماشومان هتا د ډیورن لیکر خنه اخو ته خونځو ته لیږي یا کلینیکونو ته لیږي او په دې ډول هتا دې خواته د ډیر کلونو راهیسې د پاکستان هغه اثر هم یعنی کالدار چلیږي د افغانانو په ځای.
ډیر زیاته مننه دوستانو احمد زبیر شمنو چې د افغان حکومت د دې پریکړه په اړه جزئیات درکول چې وای په کامی ولسوالۍ ګوشتې او د غراس د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کامه کې به او په هغو سیمو کې چې له پاکستان سره په سرحد کې پراته دي بیا رغونه کارونه کوي او خلکو ته به هڅه کوي چې دلته د ژوند لومړنۍ او اساسي اسانتیاوې برابر شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د لوګر یو شمیر چارواکي او اوسیدونکي دا منی چې په دې ولایت کې ښوونکي په ښوونځیو کې زده کوونکو ته جنگي روحیه ورکوي. خو د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي دا خبرې ردوي. نور حل لوګره زموږ د همکار داود تپان په ریپورت کې.
د لوګر ولایت په ډیرو سیمو کې چارواکي دا منی چې د ښوونځیو ښوونکي د وسلوالو په غوښتنه او اشاره زده کوونکو ته جنگي یا د دوی په خبره دولت ضد روحیه ورکوي. د دې ولایت د محمد اغې ولسوال عبدالحمید عامد وایي په ډیرو ښوونځیو کې چې په لرو پرتو سیمو کې موقعیت لري ښوونکي زده کوونکو ته بد ذهنیت ورکوي.
د محمد اغې په ولسوالۍ کې 15,000 شاګردان دي او 300 شاوخوا معلمین دي او موږ ډیر با احساسه با ایمانه استادانم لرو او همداسې ښه شاګردانم لرو. دغه هم لرو په دغه پیمانه سې دغه منپګرایه او تاخته دي خلکو ته بد ذهنیت ورکوي یا شاګرد ته دا پردي استخدام سوي خلک دي. په مکاتبو کې موږ دغه لپاره لازم تدابیر نیولي او په ځینو مکاتبو کې چې تقریبا زموږ له د سترګو له دید نه لرې دي په هغو کې همداسې یو حالت ستله.
نوموړی دا هم وایي چې دوی په دې خبر شوي او په اړه اقدام کړی دی چې په ښوونځیو کې د دا ډول فعالیتونو مخنیوی وکړي. دا ولسوال دا خبرې د لوګر ولایت د مدني او فرهنګي ټولنو فعالین هم مني او اندېښنه څرګندوي چې که دا کار همداسې دوام وکړي یو ځل بیا به یې د سیمې ښوونځي غیر فعال او خلک به خپل ماشومان له ښوونځیو را وګرځوي. په لوګر کې د مدني ټولنو فعال نورالله ستانکزی وایي په ښوونځیو کې زده کوونکو ته انقلابي روحیه ورکول کېږي چې دا ښایي په لوګر او د هیواد په کچه ستونزې را ولاړې کړي.
توقعي توګه د لوګر ولایت په ښوونځي کې یو ډول حرکت رامنځته شوی دی چې هغه ذهنیت ورکول دي شاګردانو ته په داسې یوه بڼه باندې چې هغوی انقلابي بڼه خپله کوي، نه دا چې د هېواد پالنې بڼه خپله کړي. او دغه بهیر به د معرفت پرخه کې هم ډیر ستونزې رامنځته کوي او هیواد ته هم ستونزې رامنځته.
خو د لوګر ولایت د پوهنې ریاست چارواکي دا خبرې نه مني چې د ښوونکو له لوري زده کوونکو ته دولت ضد روحیه ورکول کیږي. د لوګر پوهنې ریاست تدریسي مرستیال وزیر احمد مومند وایي د دې ولایت په ښوونځیو کې داسې کار نه دی شوی او نه ښوونکي کولای شي دا کار وکړي.
دې کې موږ بېخي درد نه منلای ځکه شاګرد استادان دوی نشي تحریکولی که دوی کوم تحریک سوي امکان دی ولري لا تو بوجو تر دولس بجو مکتب کې دي بل د یهودي په خپل هغې کې دي کورو کې دي د سې تر هغه اغېز لاندې راغلي او چا تحریک ورکړي د شاید استادان دره په دندې تحریک سوي.
دا په داسې حال کې ده چې د لوګر لرو پرتو ولسوالۍ خروار وزري اوسېدونکي په سیمه کې معرف سکوت ګڼي وایي ښوونکي نه لري درسي مواد او لازم ضرورتونه یې د پوهنې ریاست له لوري نه دي پوره شوي. داود تپان ازادي راډیو لوګر.
د هلمند په مرکز لخګرګه کې 250 تنه پولیس له مسلکي زده کړو څخه فارغ شول. دوی ټول ساتنمنان دي او درنی میاشتې د بشر د حقونو ترڅنګ په جنگي تکتیکونو باندې هم زده کړې ترلاسه کړې دي. په دې سره په هلمند کې د روزل شو پولیس شمیره څه کم وو 0 تنو ته ورسېدل. زموږ همکار د خونیز مرکز ته ورغله دی او په اړه تفصیل وړاندې کوي.
لشکرګاه کې د پولیسو د ښوونیز مرکز څخه دغه فارغ شوي پولیس تر بل هر وخت منظم با نظافته او فعال تر سترګو کېږي. د دوی لخوا تر سره کېدونکي مانورونه او تیارسیانې خلکو ته هیله ورکوي چې امنیت، نظم او یووالی به وساتي. فرغسی پولیس غواړي سلګونه خلکو ته ځانونه چمتو شي چې په لشکرګاه کې د دوی د روزنې او فراغت میدان ته راغلي دي. د دغه 250 تنه پولیسو نیمه د نیمروز ولایت او پاتنور د هلمند ولایت د بیلابیلو جزو تامونو او ولسوالیو څخه راټول شوي دي. د هلمند امنیه کمانډان سمنوال عبدالنبیل هم فارغ کېدونکو پولیسو ته وویل ل زده کړو مهارتونو هلته ګټه واخلي چې د اولس سره مخ شي. هغه وویل په زور حکومت نه کېږي او د خلکو زړونه په لاس راوړي.
موږ همیشه وایي پولیس مسلکي کېږي ورځ تر بلې، نو نن هغه ورځ ده چې موږ تقریبا یوولس کاله شاته پرېښي دي او په پولیسو کې دغه تغیرات راغلي دي. د هلمند ولایت امنیه قمندانې په خپل ټول توان او تلاش باندې کوشش کوي چې د هلمند خلکو ته هغسې پولیس وروزي لکه څنګه چې د خلکو تقاضا ده او قانون ایجابوي.
پلشکرګه کې د پولیسو د روزنې دغه مرکز ته ګڼ شمېر قومي مشران او سیمه ییز اوسېدونکي هم راغلي ول. قومي مشرانو حاجی نادر خان او د ولایتي شورا غړي علي احمد خان ول د امنیت په پراخېدو سره جوخت ډیرو ځوانانو د پولیسو په لیکو او نورو امنیتي ادارو کې د کار کولو په خاطر زړه ښه کړی دی. دوی له پولیسو غوښتنه وکړل چې د خلکو سره ښه رویه وکړي او د اولس باور را خپل کړي.
دا ساتونکي نه دي، ساتنمنان دي. او بل په دې ډیر خوشاله یم چې په یو داسې کیافه او نظام کې وینم، په داسې یو لباس کې وینم چې کېدای شي چې په دغه لباس کې وروزه د هلمند ولس ته د هلمند ولس په تاسو باندې باور او اعتماد وکړي.
ما رادیو ته هم اعلان وکړي، معرف ته هم ورغلم چې هر څوک چې اکاډمي وایي په کابل کې زه ورولم او اهله ته به شامل شم. منګر د یو مستری وراره پیدا سوبل په هلمند کې نو سو پیدا، نو دا د افسوس ځای وو. منګر نن د خوشحالۍ ځای دی چې تاسو په خپل رضا راغلي یاستئ او دا تربیه مو زده کړل.
د لشکرګاه د پولیسو د ښوونیز مرکز څخه تازه فارغ شوی پولیس وای تر هر څه وړاندې پرله پسې او دوامدار روزنې ته اړتیا لري. دوی وای په تیرو درېنیمو میاشتو کې د جنگي تاکتیکونو او بشري حقوقو په برخه کې کافي زده کړې کړې دي او کولای شي په امنیت ساتنه او ثبات کې ښه ولوبېږي.
ما نوم مشالو مرزه ده. دلته نن زموږ د فراغت ورځ وه. مخکې کوم خلک چې دلته راغلي وو پخوا هغوی تقریبا لکه نیم په نیمه په ایسه نه پوهېدل چې څه رقم موږ خپل دندې ترسره کړو، د خلکو سره څه رقم وضعیت وکړو.
نوم مې واحد الله ده. دلته چې مونږ راځو مونږ یو څه زده کوو، دا زموږ په ډېر په ګټه تمامېږي. اول مونږ پیسې نه پوهېدو، دلته چې رالو دلته زموږ ټول ژوند بهتره شو. غر څه زده کړو
چې توان قدرت مونږ نه درېغ نه کنیم تا توان قدرت در مردم افغانستان قول میتیم که خدمت بکنیم.
په هلمند کې د پولیسو د روزنې لپاره دوه تربیوي مرکزونه شته چې یوې د شورا په نظامی هډه او بلې د لشکرګاه او کندهار د لوی لارې په څنګ کې موقعیت لري. په عین حال کې د ملي اردو د سرتیرو د روزنې د وستری اکاډمۍ تر څنګ د ملي امنیت سرتیرو لپاره هم د روزنې مرکزونه شته چې هره دوره سلګونه سرتیري له تخنیکی جنگی او سواد زده کړو څخه فارغ کوي. خو تر 2014 کال وروسته چې ټول بهرنی سرتیر له افغانستان څخه وځي، د خلکو ډېرې هیلې د دغه سرتیرو په عزم او اراده پورې تړلې دي چې وطن امن او نظام به وساتي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
په افغانستان کې مېش بهرني سرتيري وای په غزنی کې د عملیاتو پر مهال د پاکستانی سخت دریسي ډلې لشکره طیبه یو جګړه مار قومندان نیولې دی. دوی وای دغه قومندان لزان سره په افغانستان کې پاکستانی جنگیالي هم ګرځول. ایصاف وای د پاکستان د سخت دریسي ډلې لشکره طیبه د قومندان پر د یک شنبه په سحر لسوتنو وسلوالو سره د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې نیول شوې ده. رسنیو ته د ایصاف پر علي ګرشوي خبر پانه کې ویل شوې چې افغان او بهرني سرتيرو د دغه قومندان د نیول لپاره په ګډه عملیات تر سره کړی دي.
غونډی ته لومړی د موظف سرنوال لخوا د مریم نامې د قتل په اړه پوره معلومات ورکړی شول او له قضایي پلاوي و
د تخنیکی ستونزې له امله د کونړ ولایت د یوې محکمې حال لګرسته او رپورټونه وایي چې د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د وډاګیزي محکمې په ترڅ کې هغه څلور کسان ته سزا ورول شو چې نږدې درې میاشتې وړاندې د مریم په نوم یو ښځه لومړی په چړو وهلې وه او بیا سوځولې وه. په دغو څلور کسانو درېو ته د اعدام او یو ته د اوو کلونو بند سزا اورول شوې. اوس په دې اړه د رحلا انوري رپورټ.
غونډی ته لومړی د موظف سرنوال لخوا د مریم نامې د قتل په اړه پوره معلومات ورکړی شول او له قضایي پلاوي وغوښتل چې باید تورنو کسانو ته د سخت سزا ورکولو پریکړه وکړي. د ماڼوګي ولسوالۍ د استیناف محکمې رئیس قاضي بهاودین ازادي راډیو ته وویل دوی د موظف سرنوال مدافع وکیل او د اسنادو په کتو دریو تنو ته چې د مریم نامی څختن او دوی لیورونه دي د جزا د قانون د 395 ماده د اولی فقره په اساس د اعدام او یو تن محمد امین چې د وژل شوی مریم خسر دی د وو کالو بند سزا ورته واوروله. هغه ویل دا لومړی پریکړه ده او دوی کولی شي چې استیناف طلب شي. قاضی بهاودین ویل مریم نامې نږدې درې میاشتې وړاندې د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند دری خار په کلي کې د کورنۍ د غړو لخوا لومړی په چړو وهل شوی وه او بیا سوځول شوی وه. خلک وایي له دې وړاندې په یاد ولایت کې د لسګونو ډاګیزو محکمو په ترڅ کې یو شمیر تورنو کسانو ته د بیګنا انسانانو د وژنې په تور د اعدام سزا اورول شوی، خو تر اوسه یو تن هم نه دی اعدام شوی او نه پرې د محکمې حکم عملي شوی دی. نو همدا وجه ده چې د هرې ورځې په تیریدو د جرمونو کچه لوړیږي او مجرمین زړوریږي.
و امریدل چې په کونړ کې درې څلور کسانو ته د یوې مېرمنې په لومړی په چړو وهلو بیا د هغې د سوځولو او وژلو په قضیه کې د عمر قید، د اوو کالو قید او د اعدام سزاګانې اورول شوې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پروانه خبرونه کې مو اوریدل چې په غزنی کې د پاکستان د لشکرې طیبه ډلې یو قومندان او یو شمیر نور او وسلوال نیول شوي دي. په همدې اړه له سیمې زموږ همکار سید شاه سقیم درته مفصل حال درکوي.
ایصاف وای د پاکستان د سخت دریځ ډلې لخرې طیبه دغه قومندان یې پرون سهار له څو تنو نورو وسلوالو سره د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې نیولی دی. رسنیو ته د ایصاف په رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې افغان او بهرنیو سرتیرو د دغه پاکستانی قومندان د نیولو لپاره په ګډه عملیات کړي وو. سرچینې د لخرې طیبه د نیول شوي قومندان نوم نه دی اخیستی، خو وایي دغه کس به په کندهار، کونړ او غزنی کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول. له افغانستان بهر یې له جګړهمارو ډلو سره اړیکې لرلې او د نیول کېدو په وخت یې هم د یو قوي برید پلان جوړاوه. په خبر پاڼه کې د قومندان د نیول کېدو ځای نه دی په ګوته شوی، خو د اندړو ولسوال قاسم د سوال وایي بهرنیو او افغان سرتیرو د دوی د ولسوالۍ په شش کلي کې عملیات کړي دي او څلور تنه یې نیولي. دی وایي وسلوال نیول شوي بهرنیو سرتیرو له ځان سره وړي او دوی ته تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې د لښکرې طیبه قومندان به پکې شامل وي که نه.
خارجیانو د هوا طرف عملیات کړي دي او په هوکې څلور نفره نیولي دي. او خدا شنه معلومه چې دا څلور نفر څوک دي کوم ځای دي دا معلومات موږ نه لرو ولې څلور نفر دې نیولې دي ځان سره وړې دي
د سوال ذاته وی کې دای شه په نیولو شو یو کسانو کې رښتیا هم پاکستانی قومندان شامل وي دی وای اوس هم د دوی په ولسوالۍ کې د 1500 په شاوخوا کې پاکستانی قومندانان وسلوال لزان سره ګرځوي او پر ګډو ځواکونو د بریدونو هڅې کوي لخکری طیبه د پاکستان سخت دریزي وسلواله ډله ده چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د يرغل په کلونو کې جوړ شو او دلته د روسي سرتیرو پر ضد جګړه پیل کړه له افغانستان څخه د روس تر وتلو وروسته دغه ډلې کشمیر ته مخه کړه او هلته له هندي سرتیرو سره ښکر په ښکر شو ویل کېږي په دې وروستیو کې دغه ډلې بیا پر افغانستان مخ را اړولی او په کونړ کې څو ځله له افغان سرتیرو سره جګړې کړې دي
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د لوبل میدان او کورکلې اورېدل شي. اوس دوه نیمه بجې شوې دي. له فرشتې جلال زیز خبر د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
جمهور رئیس حامد کرزی نن د امریکا د متحده ایالاتو د ماساچوست ایالت د باستون په ښار کې د پرونیو چاودنو په شدت غندنه کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي پاکستان لوري موافقه ورسره کړې ده چې د ننګرهار ولایت د ګوشتې په ولسوالۍ کې جوړه سوې دروازه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ډیورنډ باندې رامنځته سوې ده لري کړي. د ناتو یو اعلامیه وایي چې د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې د پاکستان د لشکري طیبه د وسلوالي ډلې یو عمده قومندان نیول سوی دی، خو د دغه قومندان د نور د هویت په اړه نور جزئیات نه دی ورکړ سوی. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره اف بی آی په باستن کې د پرونی چاودنو د عاملینو د موندلو لپاره د هغو ویډیوګانو او عکسونو په څیړلو بوخته ده چې د باستن ښار د ځغاستې د ډلهیز لوبي یا ماراتون د لیدونکو لخوا اخیستل شوي دي. د پاکستان د انتخاباتو ځنګړي محکمه باندې د دې پریکړه کوي چې پخوانی جنرال پرویز مشرف به پر روانو ټاکنو کې برخه اخیستلای شي او کنه. نن به د خیبر پښتونخوا د چترال له حوزې د پخوانی جنرال پرویز مشرف د کاندیدای په ضد د انتخاباتو ځنګړي محکمې ته اسناد وړاندې شي. یو پاکستانی ولس امریکایي لیکوال ایاز اختر د سشکال لپاره د لیکوالۍ معتبره جایزه پولیتزر وګټله. دغه جایزه لیکوال ته د یوې ډرامې د لیکلو په خاطر ورکړ سوې ده چې موضوع یې په پاکستان کې د هویت او دین په اړه بحثونه دي. او د امریکا د نیو جرسی ایالت وطن اوسیدونکو په سومالیا کې د شباب له وسلوال ډلې سره چې له القاعده سره تړلي بلل کېږي د دسیسو د پلان په جرم په درویشت او شل کاله بند محکوم سول.
د لوبل میدان او کور کلی اونیس پروګرام د همدې خپرونې په همدې برخه کې اوري. خو له هغې نه مخکې د امریکا په باستن کې د پرونیو چاودنو په اړه تازه حال. د دوشنبه پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتو په باستن ښار کې د ځغاستې د سیالیو پر مهال دوی بمی چاودنې وشوې. لږ تر لږه درې کسان پکې مړه شو، شاوخوا 125 نور ټپیان شول. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون د نړۍ زیات شمېر مشرانو دا حملې وغندلې او د پیښو له قربانیانو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه. د مسئلې تفصیل به د جانقا الکوزی په رپورټ کې اورو چې د نړیوالو اژانسونو په استنادي برابر کړی دی.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې د امریکا د متحده ایالاتو په باستن ښار کې د دوشنبه د ورځې بمی چاودنې او تروریستي حملې په کلکه غندلې دي. جمهور رئیس کرزی ویلي افغانان چې له څو کلونو راهیسې له تروریستي حملو او ملکی تلفاتو څخه کړیږي له هر چا زیات د دې ډول پیښو درد او کړاو حس کولای شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم دا چاودنې غندلې او له قربانیانو سره خواخوږي اعلان کړه.
I condemn this senseless violence which is all the more appalling.
زه دا به اساس شخړه غندم او دا په داس یو ځای کې شوې چې خلک پکې د نړۍ له بیلابېلو برخو څخه د سپورت او همغږۍ په مقصد راټول شوي ول. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما خبریالانو ته وویل د پیښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي او د عامل یا عاملینو له معلومولو وروسته به پریکړه وشي.
We're still in the investigation stage at this point.
مونږ لا هم دا مهال د څېړنې په پړاو کې یو، خو وړم چې یو ځل بیا دا خبره وکړم چې مونږ به د حملې عاملان پیدا کوو او مسؤل به بولو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د باستن ښار بمی حمله یو وحشیانه جنایت بللی او د خپل هیواد د مرستې وړاندیز کړی دی. د امریکا د استخباراتو فدرال اداره یا اف بی آی د تحقیقاتو چارې پر مخ وړي، خو تر اوسه کوم مشکوک کس نه دی نیولی. د حملې مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه د لوبل میدان سپورتي پروګرام قدرمنو مینوالو السلام علیکم. په دې پروګرام کې مو د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر
ډاکټر محمد یونس پوپل زایم
ځانګړی میلمه دی. له دوی سره به د افغانستان د والیبال په پرمختګونو او همدارنګه د وزیري په اړه چې د دوی له خولې اورو خبرې لرو. خو مخکې لدې چې له دوی سره خپل ځانګړي خبرې پیل کړو، د افغانستان او نړۍ مهم سپورتي خبرونه به اورو. د اتو بیلابیلو ورزشي رشتو نږدې 50 لوبغاړي د دوشنبه په سهار مهال له کابل څخه ترکیې ته لاړل. د اولمپیک ملي کمیټې د خبرپاڼې له مخې د ایکو سازمان د غړو هیوادونو د لومړي ځل لپاره په ترکیې کې د یو لړ ورزشي سیالیو او نندارو د ترسره کولو هوډ وکړ چې تمه ده د افغان لوبغاړي هم په دې سیالیو کې برخه واخلي. د ګل سرخ په نوم د تکواندو شپږم دوره قهرمانی سیالۍ د یک شنبه پورس په مزار شریف ښار کې پیل شوې. افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس ضیاءالحق بخشي ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ هر کال یو ځل ترسره کیږي او د افغانستان په کچه د تکواندو له مهمو او معتبره سیالیو څخه دي. په دې لوبو کې سږ کال 1500 لوبغاړي د 15 ولایتونو په استازیتوب له 150 ټیمونو څخه د یو بل په وړاندې د تکواندو لوبې ترسره کوي. د کابل ښار د فوټسال قهرمانی لوبې د استقلال په تلولۍ پاتې ورسېدې. توها او صدیقي ټیمونو هم دویم او دریم مقامونه خپل کړل. د فوټسال کمیټې رئیس دین محمد صفی ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د فوټسال 29 ټیمونو ترمنځ ترسره شوې چې هدف یې د کابل فوټسال غوره لیګ ته د غوره ټیمونو پیژندلو. دا سیالۍ په څلورو ګروپونو کې دوه اونۍ روانې وي. او په نړیوالو کرکټ لوبو کې چې په اوس وخت کې د هند غوره لیگ بازار تود دی. ممبئی هندین، بنگلور، حیدرآباد او چنئی سپر کینګ پکې تر نورو ټیمونو ډېرې لوبې ګټلې. د کرکټ فوی پانل مخې ممبئی انډینز له څلورو لوبو درې ګټلې، بنگلور بیا له 5 درې ګټلې، سن رایزرز حیدرآباد هم چې سکال نوې د لیگ ته داخل شوې له څلورو درې لوبې خپلې کړې او چنئی سپر کینګ هم په درې لوبو کې دوه د ځان په ګټه تمامې کړې. همدا تیر شنبه چنئی سپر کینګ په خپل کور کې رویال چیلنجرز بنگلور ته ماته ورکړه او ممبئی انډینز هم پونه واریر ټیم له ماتې سره مخ کړ. د افغانستان او نړۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. را به شو د پروګرام اصلي برخه ته. ډاکټر صاحب محمد یونس پوپل زای ستړي مشه بخیر راغلی.
ډیره مننه تاسو هم سلیمه شوئ او تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلیمه شوئ.
خبرونه په پایل کې مو ویل چې د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر مونږ ته وزیري لري. کله چې د اوریدونکو سره شریک کړي،
از د افغانستان ټول نجیب ملت ته او بالخصوص د والیبال مینوالو ته د زیري لرم چې په دغه هفته کې د پنځمه پورز به د افغانستان د اتلانو د لیگ یا د سیالیو آغاز کیږي، شروع به کیږي چې د مختلفو زونونو څخه چې تیمونه قهرمان شوي دي هغه قهرمانان به په خپل منځ کې د والیبال سیالي لري.
دا په خپل نو کې لومړی ځل وی چې په افغانستان کې دغه لوبې کیږي. کله دی په خو هم دغه اتلانو لیگ شوی وو؟
دا لومړی ځل دی چې موږ دغه سی لیگ لرو او د شپږو قهرمانو تیمونو ترمنځ به د سیالي کیږي. افغانستان چې موږ په درې کټګوري ویشلې دی، دغه هغه پیاوړي لوبډلې به په دې سیالي کې تر خپل منځ په خپل منځ کې سیالي کوي تر څو د افغانستان قهرمان تیم معلوم شي او موږ تاسو وګورو چې کوم تیم مسکل دغه بریالیتوب لاسته راوړي.
حتما له دې سیالۍ څخه به دا لیک فرق لري که څنګه؟
د برگزاري یا د دې سیالیو د جوړښت په اکلا هم باید لیک سوای مجدای او مختلف شیوا موده سره ترته اختیار کړی ده. شپږ تیمونه به په خپل منځونو کې په څلور ګروپونو چې ویشل شوی دي. په زمين کې به بیا د دې څلور ګروپونو نه هټ تیمونه کوارټر فائنل ته راځي او بیا به څلور سیم فائنل ته او بیا به فائنل دوا لوبډلې به په فائنل کې لوبکې.
دا به ټولې په کابل کې کیږي. او تیاریان تاسو څومره ورته نیولې دي؟
د سیالیو ته موږ تقریبا د یو میاشت څخه را په دېخوا تیاری نیولې دي او دا به ټولې په کابل کې کیږي. موږ امیدوار یو چې د تاسو د مطبوعاتو د تاسو د رادیو له طریقه به انشاءالله نورو وطنوالو ته د دې ګزارشونه نتایج ورځ په ورځ وړاندې کیږي او د په زمین کې نقدي انعام هم په نظر کې نیول شوی دی لومړي تیم ته، دوهم تیم ته او دریم تیم ته چې دا په خپل یو خاص د تشویق لپاره د ورزشکارانو مو دا په نظر کې نیولی چې یو ځانګړی برخه ده.
آیا د دغه پروګرام د ښه ترسره کېدو لپاره مو روزونکي هم مخکې له مخکې ورته تیار کړي دي، دوی ته سیمینارونه ورکړي که څنګه؟
دغه اوس چې زه اساس استودیو ته راتلم د موږ مجلس د ټولو نمایندګانو سره، د دې تیمونو د مربیانو سره و چې د په قانونو باندې په شیوه د برگزاری یا د تدویر د مسابقاتو په هکله باندې مو سره خبرې وکړې. یو ډیر واضح او ډیر مفصل طرز العمل مو جوړ کړی دی چې دغه طرز العمل په اساس باندې دا سیالۍ سرته رسیږي او د دې یو بل مهم بخش دا و چې دوی تعهد لرلو چې په دې سیالۍ کې به موږ سره ډیره زیاته همکاري کوي او زه امیدوار یم چې دا سیالۍ موږ خپلو لیدونکو ته یو ځانګړې توګه باندې وړاندې کړی شي.
د ټلویزیونو سره مو هم خبرې کړې یا رادیوګانو سره په خپل افغانستان کې دیننه به هم دغه لوبي خلک پرته لدی چې سټډیوم ته به ورزي د لوبي به ګوري، په کورونو کې به هم مینوال شته. آیا د لوبي کتلی شي که څنګه د ټلویزیونو لري؟
موږ هر کال په دې هڅه کې یو چې خپل لیدونکي زیات کو او والیبال یا سیالۍ یا لوبي چې یوه سالمه تفریح د خپلو وطنوالو ته وړاندې کو. موږ به ان شاء الله په دې بخش کې د ټلویزیونو سره په تفاهم ډیر زر ورسیږو چې حداقل پایلو به او نیمه پایلو به دا وړاندې شي. فعلا په دغه بحث کې یو د تلویزیون سره چې کوارټر فاینل هم نشر کی او په زمین کې د لومړی دورې مسابقې یا د لومړی پړاو مسابقې هغه ټیمونه چې د لر ولایت څخه راغلي لکه د خوست او د امنیت چې لومړی سیالي ده، د خوستوال ته زه وایم چې خپل ټیم ته دعا وکړي او د کابل ټیم چې امنیت یې نمایندګي کوي هغه ته هم کابلوال ته هم زه وایم چې خپل ټیم ته دعا وکړي تر څو پیاوړی شي ټیم.
دغه څوک چې راځي دننه سټډیوم ته یا جمنازیوم ته دوی ته به هم د ټکټونو سیستم لګول کیږي که څنګه؟ دغه د ټکټونو بیا به څومره وي؟ یعنی عام خلک ورتلای شي که څنګه؟
بالکل راتللی شي، داسې یو غټ مبلغ بنی. اول خو موږ په دې تفاهم کوي د اولمپیک د ملي کمیټې سره چې ټکټ وانخستلی شي او کوشش وکړو چې مینوال زیات ولرو. خو کله کله جمنازیم په ډیره غټه پیمانه نه دی چې ډیر زیات لیدونکي ولرو، نو کېدای شي چې خصوصا فاینل او سیمی فاینل ته ټکټ ولرو، خو ډیر مبلغ بنی، ډیر محدود مبلغ به چې هغه انشاءالله هر وطنوال کولی شي چې د افغانستان د ورزش ادارې ته او خپل ورزشکارانو ته ورکړي تر څو هغوی هم تقویه شي او په زمین کې اداري مسایل پې باندې حل شي.
د ازادي رادیو په فیسبوک کې په مجرد د دې چې موږ ویلې چې ډاکټر صاحب لخلینا به تاسو یو زیری اوري او هغه د چمپیونز لیگ زیری دی چې د اتلانو لیگ به په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره ترسره شي، هغه د والیبال د سیالۍ. موږ دوستانو لطف وکړ، ځینې نظریات او پوښتنې موږ سره شریکې کړلې. زموږ یو ورور په نوم د باز ډېر لنډه پوښتنه کړې، خو ستر څه پوښتلې دي چې ویلې دي دا ولې مخکې نه کېدی؟ دا زما سوال دی. دا لوبي البته خودلې دي.
موږ تیر کال وکولای شولای چې په اساس د هغه پلان چې موږ جوړ کړی و په خپلو زونونو کې مسابقې ترسره کړو په لومړي ځل باندې، او د زونونو څخه هغه ټیمونه چې قهرمان او نایب قهرمان دي هغه اوس د افغانستان د اتلانو یا د قهرمانانو لیگ ته راوبلو تر څو داشي. زه به په پخوا وختو باندې که هر څومره زیات بحث وکړم زما په نظر لاسته راوړنه به ونه لري، خو د خپلو تیرو ناخوالو د هغه مشکلاتو څخه موږ هره ورځ نوي شیان زده کوو او هغه په آینده کې نه تکراروو، اما ښه کارونه مو همیش تکراروو. زه به یو بل زیری هم کما خپل د والیبال مینوالو ته او وطنوالو ته چې والیبال په کلو کې باندو کې به حد زیات دی، زه دا منم. دا باید اوس موږ حرفوي کو او مسلکی کو د نړیوالو قوانینو په اساس باندې برابر کو چې د والیبال د فدراسیون لپاره دا یو غټ چیلنج دی، یو غټ کار دی چې باید تر سره کی. په دې بخش کې موږ روزون کې روزو ان شاء الله، او په اول قدم کې به منتخبه تیمونه، ورپسې به د ولسوالۍ تیمونه، او سیبه د مکاتب ټیمونه.
خپل خبري براټولې کو دی یو دوست په یو نظر باندې چې نوم یې نثار احمد دولت زید او دی له بلجیم از موږ په فیسبوک خپل نظر یې. کله یې هم په کوم کال کې به د افغانستان د والیبال لوبډله په خارج کې د نورو لوبډلو سره لوبي کوي؟
دا دی ورونه مننه کوم، او په زمين کې وایم چې د افغانستان ملي لوبډله تر اوسه پورې دوه کاله دوه تیر کلونو کې په آسیایي سیالیو کې برخه اخیستې ده، چې لومړی برای د ازبکستان د ټیم په مقابل کې تیر کال او افغانستان اوس په آسیا کې په کلبونو کې یا باشگاهو کې دولسم مقام لري چې دا یو غټ لسرونه ده او ان شاء الله چې د نړیوال جام مقدماتي دور ته هم لار موندلې ده چې دا یو بل زیری دی ټولو مینوال ته او ان شاء الله سږ کال به نور هم زموږ ملي لوبډله ښه وځلیږي خصوصا په آسیایي سیالیو کې چې د اماراتو په دوبۍ ښار کې به د سپتمبر په میاشت کې وي.
بله د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر ډاکټر محمد یونس په فلزای له تاسو یو نړۍ مننه کوم چې زموږ سټوډیو ته راغلی او په دې هیله چې په روانه پنځشنبه کې له خیره د افغانستان د والیبال اتلانو لیگ پیل شي او په خاتو غوښنه پیل شي.
ستاسو نام مننه کوم چې بل نمره کړی و.
کور ودان سه د لوبول میدان سپورتي پروگرام قدرمنو مینوالو د زموږ جوړه شوې خبرونه تر بلې موز صفی الله ستنګزای په پاک او بخون کې خدای سپارم خو یو شی مهیر نشي چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک او د ازادي ویب @refrl.org ایمیل ادرس تاسو په خدمت کې د خپل هر راز وړاندیزونه پښتني او نیوکی له موږ سره شریک کړئ. تر بیا
کلای
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه اوردن کوز ما فرشتي مرسل سلامونه ومني پلاستیکی کڅوړې او لوهي کوم ستونزې پیدا کوي.
پلاستیکی کڅوړې سونو کالونو تر بر نسی چې هغه په خوره کې جذب شي او زاوب شي. د دې ستونزې راځي چې سره کوته او بوخیږي. ویالې شته هم متاسفانه هغه ویالې بند دي.
اکثر خلک له پلاستیکی خلطو او نور شینو نه کار اخلي.
دا پلاستیکی خلطې نه دي، دا لږ سوتره دي. واخه مو په پلاستیکی اخلو که مش به چینی ما صرف نه ورځي.
په دې اکلا دي خلکو ډاکټر او مسولینو خبري اورو په ورسته شی بو کې تمثيل جوړه هم چمتو شوی لمک سره اوسي. قدر منو دوستانو په خو وختونو کې د پلاستیکي کڅوړو او پلاستیکي لوښو لکه ساتلونو د ډوړې د ساتلو لپاره پلاستیکي دیګونو کاسو کابونو او داسې نورو ډول ډول شیانو کارول لګیدل کېدل خو اوس پرس په برت ډیریږي ځکه ډیر خلک فکر کوي چې پلاستیکي کڅوړې او لوښي پاک کلی او کلک دي خو له تاوان نه خبر ندي. د کابل ښار له اوسیدونکو حمیدې نه به وورو چې له پلاستیکي لوښو او خلطونه څه ډول کار اخلي.
تازه ډوړې چې راوړي د نانوایی نه د پلاستیکي خلطو کې وي مثلا پیاز کچالو دا ټول په دغه پلاستیکي خلطو کې راوړي. دا چپسونه رانیسي دا په پلاستیکي ورکې ځان نه پتا کړی کوي خو زه وایم دا پیسې واخله ورشه پلاستیکي خلطه کې درکې راي وړه.
نن سبا له بازار نه ډیره سودا په پلاستیکي کڅوړو کې اخیستل کیږي خو مخکې به له کاغذي پاکټ یا ټوکرینو خلطونه کار اخیستل کېده. دا چې پلاستیکي کڅوړې او نور پلاستیکي شیان څه تاوان لري د مرختیا د ملي انجمن رئیس ډاکټر عبدالعلي متاروت وایي چې پلاستیکي شیان او خلطې څو اړخیزه زیانونه لري.
اول هغه ستونزه چې دغه د انسان صحت ته یا روغتیا ته ډیره غټه ستونزه لري ځکه چې خپله پلاستیک هغه کیمیاوي مواد لري سرب لکه کادمیوم چې بالاخره هغه کېدای شي چې په ذهن د طفل باندې شي هغه استفاده کوي هم شران په تویل مدت کې کېدای شي د سرطانونو سبب وګرځي. چاپیریال باندې د پلاستیکو اغیزه هم ډیره جدي ده. پلاستیکي کڅوړې سونو کالونو تر بر نسی چې هغه په خوره کې جذب شي او زاوب شي حتی پس له سونو کالونو هم دغه مواد په خوره کې پاتې کیږي. د نباتاتو په وضعیت باندې هم چنان د حیواناتو په صحت باندې ډیره بد اغیزه لري. کله چې پلاستیکي کڅوړې استفاده زیات شي هغه کانالونه چې د اوبو د وتلو لپاره دی هغه بندوي. د دې ستونزې راځي چې سره کوته اوبه وخیږي. موږ تاسو د درې ورځې مخکې هم د دې شاهد وو چې په کابل ښار کې ویالې شته هم متاسفانه هغه ویالې بند دي. هغه ویالې د لپاره بند دي چې پلاستیک ډیر استفاده کیږي او که چیرې پلاستیک سوځيږي هغه داسې ګازونه تولیدوي چې سبب د تنفسي ناروغي کیږي، سبب د قلبي ناروغي کیږي او حتی کېدای شي د بعض سرطانونو منجر هم شي.
خود پلاستیکی کڅوړو او خلطو له دومره توان سره بیا هم ولې دی غو کارول ډیر دي د پښتنه مول څو تنه نسخه کړي.
دا پلاستیک خلطی له کومه خلطی دی خو نست نه دی پلاستیک خلطی دی غو کېړو علاقه غوخه او علاقه سبزی ورسه پلاستیک خلطو کېړو بازار کې نست کنه دا ټوټي خلطی ټوټي پلاستیک خلطی دی موږ خو څه غوړي راوړي.
اولی محمد زفر څومره توکي چې په بازار کې پیدا کیږي او دکاندارانو سره بس دغه پلاستیکي خلطی دی او کورته کې وړو د سهولت له وجې نه چې هغه څوک په جب کې نسي ګرځولی ځان سره نسي ګرځولی
زما نوم د حاجي سند د پلار نوم یې ببرک اوسېدونکی د پولي چرخی یمه دا پلاستیکي خلطی نه دي دا لږ سوتره دي غوښه موږ په پلاستیکي اخلو که موږ بکېني ماسار پرې نه غورځوي خلطی له کومه سي چې موږ خلطی به مشا کړي موږ به وسار دکاندار ته درېږو چې دا ته ماته راواچوه خو مال د سم له مخې نه پلاستیکي راتواچې موږ ویسو ته کوره پورې په پلاستیکو کې وړو
نو خو مقاري صاحب امیر خان ده نو خور جانې موږ خو داسې نسو کولی چې هرې سودا لپاره بېلابېل موږ خلطه هغه کړو دکاندار ته چې ودرېږو دا شی راکه یو پلاستیکي راتواچې ته کوره پورې یېسو نو موږ دې زلال نه څه خبرې چې ته کوره پورې څونه زلال دې پلاستیک موږ ته وکړه امرچ هم اخلم اوږه هم اخلم غوړه هم اخلم نو دا خو ټول په یو خلطه کې نه سمم یې کس کولی سره کړه نو که داسې وکړو چې موږ هر شي ته بېلابېل خلطه هغه کړو دا خو بسته پڼ کېږي نو زه به مغه پڼ لومه سودا ته مې بیا جاته هم نهسته چې وای اخلم پلاستیکي خلطه باندې خو وګوره ضرورت راپاسو که تی وغورځی غورځېږي هم
پلاستیکو لوښي استعمالوي په کورونو کې بل دغه پلاستیکي پاکټونه خلک استفاده کوي اوس بېخي عام شوي دي دغه ټولو دوکانو کې مخکې به د کاغذي پاکټونه به یې جوړول او له دوی به استفاده سره کوله اوس دغه شی بېخي کم شوي ظروف اوس کې استفاده کوي اکثره دی وړو په خاطر باندې مثلا چې وړو پکې گدی دې په خاطر هته د ډوډۍ په خاطر باندې چې ډوډۍ پکې ساتي د لوخ اوس کا استفاده کوي یعنی کله ټولو کاسوس کړي خټینې کاسې کې سړی ډوډۍ وخوري دی غل ذات په هر سنه زیات وي
د ډاکټر اتورت په نظر د خلکو د دلیل چې وای دوی ته د ټوکرینو کڅوړو ګرځول بیا په او کې سودا راول سخت دي سم نه دی وای داسې یو بهانه او خپل چاپیریال ته تاوان رسول دي
مثلا یو یا دوه درې خلطه موږ په کور کې ولول شي او ډوډۍ خلطه بل حبوبات لپاره بل خلطه مثلا د نورو سوداګانو لپاره شمه بازار ته ځوغه ځان سره ولرو یعنی کیا ورمنګ وشو کولای دوه درې خلطې جوړ کله چې بازار ته ځو دا یو عادت د چاستاسته بیرته موږ کولای شو خلطې چې موږ سره یک دکاندار موږ ته په خلطو کې سودا راکې ورته نه ماته په دې خلطه کې مرا کاوه ماته په دې خلطه کې واچو موږ باید یو غټه خلطه ولرو او وړې خلطې هم شته چې موږ کولای شي لا غن استفاده وکړو خلاصه دا څه وایم چې کوم غو غوړو دا مشکل حل ولای شو او کوی چې نه سالنګری وکړو د ستونزې بزیتیږي حل لارې مشکل چیرې تاسو اوس هر کور ته ورشئ شاید پلاستیکي تاشته پلاستیکي کوزه شته پلاستیکي سطل شته حتی پلاستیکي لوښي شته نو ضرر شته کله کله چې موږ یو چین استفاده کوو باید وی سنجو چې دغه ضرر زیات ده که مفاد زیات ده نو په دې حالت کې پلاستیکي لوښو ضررونه شته او دنه باید آهسته 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 موږ ځان ته نخلاص کړو
خوی تاسو هم په لارو کوڅو کې ډیر ځله لیدلی وي چې پلاستیکي کڅوړې او نور پلاستیکي شیان خواره واره پرتې وي د کابل اوسېدونکی فیض محمد فیضي وایي چې بیا یې نو شمال له یوې کوڅې نه بلې کوڅې آن کورونو ته وړي
نن زموږ تاسو کوڅې که وګورئ هر کوڅه کې چې شمال کې د خاورو نه پلاستیک زیات ده کچالو په پلاستیک کې ده پیاز په پلاستیک کې ده حتی اوږه په پلاستیک کې ده ډوډۍ په پلاستیک کې ده بوره په پلاستیک کې ده مامور خپل ماموریت دپاره خلطه به په جېب کې اچوم مازدیګر چې وته همه خلطه به ولاست کورم پاک سودا ایم پاک نن چې خلطه وی سی کورته پلاستیکی خلطه بیرته ماشوم پلاس کې وخت وخت په سکه واچو زم دا اوسم کله چې سودا ته زم هغه په خوانه خلطه زم ده په کور کې می خیدم راخلم زم سودا می خلم وړم دې دې پلاستیک نه زه ډیر کوشش کوم چې زم ساتم ما دې تکینه جوړ کړه خلطه ده په خو یو قسم تاریخ خلطه اوسم هم دغه لیلامی تکاله ګندل شوې ده لاسلری هم جب کړم دې پلاستیکی خلطه نه هغه خم ده دوه خلطه زم دا اوسم تکې خلطې کور کې لرم هغه نه کار خم نه دې پلاستیکی نه
د پهمان اوسنګه ابراهيم خیل وای چې دوی خپل په کور کې داسې ټوکرې جوړه کړې چې پوره کال هم سودا پکې راوړي نه زړیږي
زه خو اطراف کې ژوند کوم دا یو ټوکرېګا کړه د ستادار جاله رقمه جوړه کړې بوري سودا پکې راوړم هغه یو قسم نه یو نشنه کېږي چې ډېر چټ به دغه د پونس کس خلته جوړې کې چې هغه په بازار کې راوړو ممکن خرڅیم شي حتی هغه نه موږ کار اهلو ډېری و پالک د ساز ستدي کنه هغه چې واچو نه توی ګندنه هم چنان پیاز پوره اتا پوره کې اخیستل کی تقریبا یو کال یو دانه کار ورکی ولې څو پلاستیک نه کارو پلاستیک مرز دا هغه بس تا که صفه سودا کې ولا د چنده کې وشي کې بیرته وته وګنه پلاستیک خو چورکه یې سپکانل سودا چې پکې دري خاطر پوه چې کنه خو معمولا یو کس چې سودا کې ولی د کور په چړې څو هغه استعمالي وخت پتیری هغه ټول مرز باندې کړی
د پکتیا اوسېدونکو مریم هم هغه څوک ده چې پلاستیکي شیانونه بدمنی د همدې لپاره هیڅ کورته نه راوړي
زه خپل شخصا دغه شان میترس په پلاستیک نه اخستم د پلاستیکو په خلطه کې نه مثلا د خوراکي شان دغه شان چې ګرم حرارت ولري نه په کوکه خالی وکړه چې دغه شان اخلم من د کور نه یا مثلا ځان تر یو دسترخوان راوړم یا اخبار راوړم مسته خپل شخصا زه خپل یو دي شکل لرم سرپوشکم لري نه زه خپل هغه همیش ځان سره وړم په کې مستي اخلم سرپوشیم پټوي
کوم په یادو څو کلمو مخکې هم د دولت لخوا اعلان شو چې د پلاستیکي خلطو او نورو شیانو کارول منع دي، ځکه روغتیا او چاپیریال ته ډیر زیان رسوي. خو دا کارونه شو، پلاستیکي کڅوړې او لوښي زیات شول خو کم نشول. همدغه خبره مو هم له ډاکټر اتارو سره شریکه کړي. هغه په ځواب کې ویل
دقیقا چې په فرمان کې کوم موضوعات راغلي ول هغه باید مطالعه شي، مونږ به وګورو هغه باید وسورل شي چې ولې دا درست تطبیق نشو. دا وخت ضرورت لري کچیر مونږ یو وارګي باندې یو شوي چې تغییر راشي، هغه وخت غواړي، خصوصا کچیر د یو شی چې زمونږ ټول ژوند هغه سره اختلک لکه پلاستیک. دا باید مطالعه شي که چیرې اوس خلک خپل او چې زه استفاده نکوم. دا تقاضا کوي چې هغه تصمیم چې وخت نیول شوی یا هغه پیشنهادات چې شوی دی هغه باید عملي شي، تر هغه حده پورې چې مونږ کولای شو د هغه اثرات نه ځان وساتو دا باید کنټرول شي.
د عامه روغتیا د ملي انجمن مسول کسان چې مدوړاندې په ښار کې وګرځیدل او خلکو ته دا تبلیغ وکړ چې دوی د پلاستیکي خلطو او لوښو نه کار نه اخلي. دوی ځینې کسانو ته ټوکرینی خلطي هم ورکړي. بیا هم ډاکټر اتاروت وایي
په دې خلطو کې مونږ یو پیغام هم خلکو ته درلوده چې هغه پیغام داسې و چې پلاستیکی کڅوړې ستاسو چاپیریال ککړوي، خو زه تکي خلطه دا کار نه کوم، له مانه استفاده وکي. خصوصا ګرم ډوډۍ چې کله پلاستیک لريږي هغه ډیر ضرر لري. خو کچیر تاسو هر ننوي توار شي د ډوډۍ پخېږي هغه اوس پلاستیکونه یې خو هر څوک چې راځي هغه ته پلاستیک ورکي. صرف هغه څوک چې نه ماته ډوډۍ پلاستیک کې مراکوه تخمینی په شکل وایي چې په کابل کې صرف د ننویان چې ډوډۍ تولیدوي ک یو میلیون ډوډۍ په کابل کې یا په افغانستان کې ک تخمین وایي هر 15 ډوډۍ پاریا پلاستیک ورکړل شي نو موږ به 2000 پلاستیک په کابل کې په خپل محیط کې زیاتو. او کچیر موږ د تکایي خلیتونو استفاده کوو نو موږ به هر یو وشو کولای چې دغه پلاستیکو د نوتر خپل محیط ته چلوګری وکړو او خپل محیط پاک وساتو.
دغه شهرو کارول چې ډیر وی د فتنې لمنځوړل ګران شي. همداسې پلاستیکي خلطي هم یو دم نشور کوي. د دې لپاره چې د پلاستیکي شیانو خطر یو څه کم شي دا باید چیرې وچو.
پلاستیک زمونږ او تاسو د ژوند یو ډیره مهمه برخه ده، یعنی نشو کولای چې پلاستیک مکمل له خپل ژوند نه ایسته کو. دا پلاستیکي خلطي کې دی شي چې هغه جین شرواره محترم ورته جوړ کړی دی، پغه کې واچي ځکه شرواره محترم کارکون کې هغه همروزه هغه جن جمعي او ایسته کوي. او کچې پلاستیک په سرک په سر واچي هغه نو خپل تیتی کې دغه جمعول هم چون پلاستیک سپک ده ډیر مشکل ده.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. اوس تمثیل ټوټه ورو په تمثیل ټوټه کې د هیویلې د کرلو په ګټو خبرې شوي. په تمثیل ټوټه کې صادق سپینغار ستاریا مینی او سپوږمۍ برخه اخیستي.
ښځې د وچې بیا په کې کم اچولی.
څنګه مې کم اچولی؟ یو موټی مې رواچو.
نو نه پوهېږم، مور خو مې چې د مې داسې ښه تریخ وي سړي ستومانی پېوځي.
ځه د خولې خوند خراب ده.
خولی خوان من نده خراب ده. وګوره رنگ وګوره.
ولی پس ده تک شین رنگ ده.
شین ده خو تریخ نده.
بیا چه تنگ هستی هست؟
حدیستر موشی رازا رازا دا اوست می ده صفاتو کردی ما وی کردی می دستی چای دمویی کنه چه ده سلی دستومانی پیوزی.
تا خو بمی صفات وکی زبا دیده چش صفات وکم.
ولی ابو بیا ولی ده سپوی غصایی
بس که تو خو مغا گیگا تو خو که نم پا جای دی ده سلی ده اصاب ورتا خراب کیا چه لارشم بیرون او گورم بیرتا چه رازم ده خپل کور می ترپام بدسی.
ولی مور جانی بیا چه خبره شوی؟
چه خبره اوسی؟ چه وقت می درتره چه داده اویلی بیلو وگا داده اویلی بیلو وگا یو چه پکی وکره خود تکله دیده خپل بلبلی نخلاسی گی چه داده اویلی بیلو وگی.
وا بو ستړی ستومانه ده اوس راغی.
نه تا ته چا ویلی چې خبرې وکړه ستړی ستومانه ده؟
رښتیا وایي مور جانې، خو هم دغه اوس راغلم د یوه پیاله چای مې لا نه دی څښلی.
دا د جمعې په ورځ ته څه شی کوې؟ ټول کارونه ویجاړه پراته دي. دا اوس د ګل محمد له کوره راغلم ټوله ترکاري لویست لویست ولاړه وه.
هو مورې په دې یخ کې به لویست ترکاري عجیبې خبرې کوي تم.
لویس کنه و دوغه نخوه؟
آو لگ نورم خشه بیمانم در سره.
خانده من اتا چه دزرم دست در ترائیشی دی طول اویلی دستی تکش نیو لاری.
وابو دیگوی اویلی خودسام لاری مگه لکم کوبو.
ولی چه بلا وحلی داغ بیاله دی کور لمخیزی یو یو سطل و باور تراورا دوده تا چه کینه خوب من مریگی نه.
وامور جنگ مکوا پا کرار خبرو که ولی جنگ کهی؟
بی جنگ کیگی؟ ار کالی چی سیزه در توام چا ویلی وکره حویلی وکره کلی تمانی
خیوال ویشه ویلی را پی وارس که کرل کیگی
پا دقو خبرو بندی پسر لای را بندی منعی کی
ترکاری تا زیر شوه لرش میوه غیگ راورم در تا
غیگ بندی با چکاو ما والکا ز ترکاری وگی نیما ز وایما چی دست رای خخ کارسی چی در آوزی دست رد پک خوشحالسی
یار موری دقیوی پیلی چه تا میپریده دقیو شکما ام دا سیزم و ام دا ویلی کار طول در تا خلاسم نور چوه
آرقم چی کوی خوصا کار زاویلی تا کش ندر نگوارم
ابوز به درتا چای راړم سه خطریخ چای
راوړا ورتا شین چای مرتا راوړا چا ویلې مرتا شنه شیله چې مور ارمان میوځي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي رادیو په وېبپاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com